دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ته بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای چې د 2021 میلادي کال د جنوري لښپګشته مینا د دسمبر تر 10 مینیټې پورې سلور دشتو ولایتونو له جملې نه د افغانستان په یو لسو ولایتونو کې د سیلابونو زموکه د خویدو اورښتونو برف کوچونو او وچکالۍ لامل د سر او مال تاوان اوخته دغه نړیوال سازمان په وینا هر کال په اوسط ډول قدرتي افتونه د 200,000 افغانانو پر ژوند باندې ناوړه اغیزه کوي که څه هم چې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریسس د چهارشنبه په ورځ په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویلي چې افغانستان ته په کافي مقدار دواګانې او طبي وسایل رسول شوي دي او د شاوخوا 25,000 روغتیايي کارکوونکو معاشات هم تادیه کړي دي خو د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا ICRC پرون د شنبه په ورځ ویل له 90% نه زیات روغتیايي کلینیکونه د سقوط پر څنډه باندې ولاړ دي چې په نتیجه کې په میلیونونو افغانان له بنیادي روغتیايي اسانتیاو نه بې برخې شوي دي د سوې تغذی او هغو ساري ناروغیو د خپرېدو خطر زیات شوی دی چې د درملنې په وسیله مخنیوی ممکني دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی د یو هیئت په مشرۍ پرون د شنبه په ورځ تهران ته ولاړ په کابل کې د بهرنی چارو د وزارت د مطبوعاتي ویان عبدالقهار بلخی په وینا کاغلی متقی په پام کې لري چې د ایراني چارواکو سره د یو لړ سیاسي اقتصادي او ترانزیتي مسایلو نه علاوه افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه هم وغږیږي د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ مسؤل پاتریشیا ګوسمن له طالب چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې نیول شوی افغان پروفیسر فیض الله جلال په سمدستي توګه لبنان خوشی کی ګوسمن پرون د شنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې د افغانستان پر تحولاتو باندې هغه ته د تیرو 16 کلونو کاري تجربه په ترڅ کې د حقیقت درنا ورځ په شان روښانه شوی دی چې په هغه هیواد کې دوه سیزو وګده جنگ بنیادی کیریکټرستیک یا تشخص ملکیان ته د سر او مال د زیان رسول او جنگي جرمونه نو مولوی واجب په پراخه پیمانه پر انساني حقوقو باندې د تیری لامل د هغه شخړې نه ختمیدونکې سلسله اوس هم دوام لري د ټولو نیوز رپورت ورکړ چې فیض الله جلال امنیتی چارواکو نیو او تحقیقات نه کوي طالب چارواکو لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پروند شنبه په ورځ په بهرنۍ هیوادونو باندې غږ وکړ چې د افغانستان د سیاسي مسایلو په پام کې نیول نه بغیر له افغانانو سره بشري مرستې وکړي مولا برادر په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان د ملي تلویزیون یا RTA لاره پروند شنبه په ورځ خبر شو د افغانستان موجوده اقتصادي وضعیت بحراني وبلا مولا برادر ویل چې لوی خوا ظالمانه بندیزونه لګول شوې دي او بل پلوه په افغانستان کې د تیرو 16 کلونو په موده کې داسې کوم انفراستراکچر یا زیربناوي نه دي جوړ شوی چې د خلکو لپاره د کار او روزګار د پیدا کېدو زمينه مساعده کړي د نوموړي په وینا په ټول هیواد کې خلک په عجله توګه پیسو سرپنا او خوړو ته اړتیا لري د فرانسې د خبری اژانس AFP د ریپورت لمخې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د چارو وزارت د کابل د ښار په مغازو او دکانونو باندې پوسټرونه لګولې دي اژانس وای پر دغه پوسټرونو باندې لیکل شوی دي یو مسلمانه ښځه باید حجاب او شرعي پرده مراد کړي ځکه چې دا د شریعت حکم دی اژانس وای چې دغه وزارت یو مطبوعاتي ویان د پوسټرونو د لګولو خبر تایید کړ خو زیاته کړه چې دا پوسټرونه د ښځو د هڅولو په غرض لګول شوی دی نه هغه ته د سزا ورکولو په منظور د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسلام آباد نه ریپورت ورکړي چې اسلام آباد ته سیرما د مری په تفریحي کارګوټي کې واورد ورېدو لامل دویشتا سیلانیان چې په موټر کې بند پاتې شیو مړ شوی دی اژانس وای چې پرون د شنبه په ورځ په مری کې د تودوخه ټیټه درجه منفی 8 درجه سانتیګراد ته رالوېدلې و د شنبه په ورځ د افغانستان په نهو ولایتونو کې هم د درندو ورښتونو او واورو خبر ورکړ شو د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې مسکو قزاقستان ته د روسي د نظامی قواو د لګولو په اړه د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلنکن د څرګندونو په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی دی. بلنکن په یو بیان کې ویلو چې په راتلونکي وخت کې به د قزاقستان لپاره د روسي لاسکر نه د ځان خلاصول خورا ګران کاری. له بلې خوا د سی بي اس تلویزیوني شبکې د ریپورت لمخې داسې ښکاري چې د قزاقستان د الماتی ښار ته د روسي د نظامی قواو د رسېدو وروسته د هغه ناکراره مرکزی آسیا د هیواد د جمهور رئیس قاسم توقایوف پلا درنه شوي. د تیرو درې ورځو احتجاجونو او مظاهرو په دوران کې په لسګونو کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ځای په ځای د خلکو مړي پراته دي. په عین وخت کې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ د تقایوف سره په تلیفون باندې وغږېده. له بلې خوا د اسټیټ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د قزاقستان حکومت د هیواد د استخباراتو پخوانی رئیس کریم ماسیموف هیواد سره د غداري په تور باندې نیولې ده. د رويټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د شنبې په ورځ په مصر کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې شپاړس تنه مړه شوي دي. د بشري حقوقو یو مصري مدافع چې چارواکو د خپل هیواد د تابعیت د خوشي کولو په شرط له قید نه آزاد کړ د شنبې په ورځ پاریس ته ورسېدو. د الجزیره تلویزیون د ریپورت سره سم پرون د شنبې په ورځ په چین کې په یو کانټین کې د غاز د خپرېدو لامل د چاودنې په نتیجه کې شپاړس کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وویل چې ودانې د چاودنې په نتیجه کې راوغورځېدله. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې په داسې حال کې چې په فلیپین کې د کورونوس دوبای ناروغي مثبت پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، جمهور رئیس دوترته په زندان کې د هغو کسانو د اچولو غږ کړی دی چې د کویټ د واکسینو د ستنو لګولو نه انکار کوي. توقع ده چې امریکایي او روسي ډیپلوماتان سبا د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د یوکرین د وضعیت په اړه مذاکرات وکړي. او د 2021 میلادي کال په اگست کې په افغانستان کې د پخوانی حکومت له سقوط نه وروسته د امریکایي عسکرو د راوتو په تعقیب په سلګونو زره افغانان له هغه هیواد نه په نظامي او ملکي الوتکو کې متحده ایالات ته را رسول شوي دي. د ویسکانسن له ایالت نه د امریکا خبریال په خپل لګلي رپورټ کې وایي چې دغه ایالت په دوه غټو کورونو کې د کورونو د قلت په وجه دغه افغانان له غټو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د خبرونو پای
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته مولا عبدالغنی برادر وای افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی او نړیواله ټولنه باید افغانانو سره مرستې وکړي. مولا برادر دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې د جګورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې د اقتصاد پاشل بپا دغه هیواد کې د انساني ناورین د لا پراخېدو سبب شي. اکرام شنواری رپورټ را لېږلې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې. ملا برادر په دې پیغام کې ویلي چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی. یوې خوا نړیوال اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او د بلې خوا په تیرو شلو کلونو کې د تیر رژیم پر مهال زیربنای کارونه نه دي شوي چې خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
وروستی ورشتونو ولس ته امیدونه ورکړي، خو د سیلابونو له امله خلکو ته زیانونه هم اوښتي. بناان موږ د نړۍ په هیوادونو، کومکي سازمانونو او بشري ټولنو غږ کوو چې په دې حساس وخت کې زموږ غریب هیوادوال هیر نه کړي. د طبیعي پیښو لکه سیلابونو، واوره ښویدلو او ساري ناروغیو د پیښېدو په صورت کې عاجلو مرستو ته اړتیا پیښیږي. همدا اوس هم د هیواد په ډیرو سیمو کې خلک خوراکي توکو، سرپناه، لباس، درملو او نقدي مرستو ته عاجله اړتیا لري. بنا ان له سیاسي ملاحظو پرته باید نړیوال د بشریت لمکه له ارمونو سره مرسته وکړي.
د رئیس الوزرا لومړی مرسیل په دغه پیغام کې د طبي پیښو په وړاندې د خپل حکومت د چمتووالي یادونه هم کړې. ویلي دي چې د پیښو سره د مبارزې وزارت، د مهاجرینو او سړینو چارو وزارت او د سری میاشتې ټولنې ته دنده ورکړل شوې چې د طبي پیښو څخه زیانمن شوو ته پر وخت مرستې ورسوي. افغانستان کې د تیرې اونۍ له پیل څخه د واورو او باران ورخ پیل شوی چې له امله په ځینو ولایتونو کې د مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې د تګ راتګ لپاره هم بندې شوي دي. د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو مالداري وزارت وی چې تیرونه پیو دي شولایتونو کې بارانونه او واوري شوی د پیخو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو لمخې تیرونه پیښ پیر ولایتونو کې په طبي پیخو کې یو لستنه مړ شوی او درش تر نور ټپل شوی په دې شپیر کې د ورسته ورځو د احتمالي تلفاتو په اړه معلومات شامل نه دي په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا په راپور کې ویلي چې د تیر 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې د شپږشتمې څخه د اګست د شپږشتمې پورې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې نه هیڅ یو څلو اته سلويختنه د طبي پیښو له امله زیانمن شوي دي او چاوي افغانستان د زلزلو موسمي سیلابونو وشکالۍ او د ځمکې د خویدلو او د واورو د سرو ټوټو د خویدلو د پیښو سره وخت په وخت مخامخ کیږي همداشان و چاوي چې په اوسط ډول هر کال تر 200 زرو پورې افغانان په افغانستان کې د طبي پیښو څخه زیان ویني په ورته وخت کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په تازه راپور کې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویل دي چې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادو لخوا په دغه هیواد کې د پروژو د تمویل درول او د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدو له امله افغانستان د یو ستر مالي بحران سره مخ شوی دی IRC وایي چې د نغدو پیسو کمبود د پیسو څخه د افغانانو د خلاصېدو معنا ورکوي په داسې حال کې چې د خوراکي توکو په ګډون د اړتیا وړ توکو بیې مخ په پورته روانې دي IRC ویلي چې اقتصادي بحران ته نه پاملرنه به بشري مرسته د خلکو اړتیا لا زیاته کړي دغه نړیوالې ادارې افغانان سره د نغدو پیسو په مرستو ټینګار کړی دی د نړیوال اړیکو یو کارپوه رضا قاسمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وایي چې د روان اقتصادي وضعیت دوام به افغانان د نورو ډیرو ګواښونو سره مخ کړي
مو مشکلات جدیدي نه درېم
ښاغلي قاسمي ویل موږ نوي مشکلات نه لرو افغانان په مشکلاتو کې غرق دي یوازې دا مشکلات به کېدای شي د مشکلاتو دایره نور هم پراخه کړي بشري بحران به شدت پیدا کړي د کډوالو دومره سره سپه به د سیمې د هیوادو او لویدیز په لور وخوځوي چې دا په خپل د نړیوال ټولنې یو سر اندېښنه ده رضا قاسمي وایي چې دا بهیر د اګست د 15مې وروسته پیل شوی او کېدای شي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې هم دوام
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندو څپو 1.15.0 او 902.0 kHz د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ډیورنډ په کرخه چې وخت په شخړې راپورته کیږي په نږدې ورځو کې د افغان طالبانو لخوا د ډیورنډ کرخې نه افغان تارونه راټول کړل شوی دي او په پوله د دواړو خواوو د عسکرو ترمنځ خبري هم اړول شوی دي په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د ډیورنډ کرخې په توګه ګڼي د ډیوی خبریال ارشد مومن په دې حق لا رپورټ را لګلې
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ د موهده د نه نوې کال د پاره شوی و او هغه سو کال وړاندې ختم شوی دا اوس د دې قانوني حیثیت نه لري پاتې هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی طالبان د پول نه منی او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پول په توګه نه د منلي نو مو وړول په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او داغي خلاف یو
او دا یو دا د ډیر نه اند د تاسو د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو انې ما اته په ډیر نه اند شي دغه ته کې بارډر پکې کار تر افغان راغی زه په دې نه پیږم
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورنډ کرخې یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پرنګي ترمنځ د وخت راهسه روانه ده نو موږ ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخي بغیر نشي هواره دي
زبل ټکې نه استعمالوند د ډیورنډ خط دی د افغانو د پرنګي ترمنځ خطلې وو ترمنه ډیورنډ خط دی
د اسلام آباد اسلامیک پوهنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور افریدی وایي په ډیورن کرخه د پاکستان ازادي وروسته مسلې روانې دي او د دوانو هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي خو د دې شخړې اواره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان د مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په د دې حل لپاره کوششونه وکړي شي هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره کده ملګری ملتونو یا داسې د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبرې مخې ته بوزي نو دا هم ممکن ده
پروستو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتی ځواکونو په دغه غاړه تاوده باسونه هم شوي دي په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسې پیښې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کېږي چې اصغن تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سورز وړاندې ویلیو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبرې روانې دي. او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلیو چې د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله ده او د اصغن تار لګولو کار یې پرې سلور نوي فیصده مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهه بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کزاکستان کې خلک د تیلو د بیو د لوړیدو په خلاف باندې مظاهره کړي چې په نتیجه کې حکومت استعفا وکړه او بیړنۍ حالت اعلان کړي. مظاهره په تاوتریخوالي واوخت او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو او پولیس پکې وژل شول. پام وکړئ د رپورټا.
روسي او د ټولیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځم په ورځ قزاقستان ته د 1300 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د چهارشنبې په ورځ د ټولیز امنیت د غړو هیوادونو له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې دغه هیواد ټولو برخو ته خبرې شوې دي. د 1300 ځواکونو لومړنۍ الوتکه الماتی ته رسیدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بېسار بلل شوي دي، په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځم په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولې دي.
موږ په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو، خو دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات له نږدې څارو او په الماتی او نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي، چور او مرګ ژوبلې په اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوو. د جنوري په 15مې د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر مانی ته د تیلو د بیو د ناڅاپي لوړیدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لوی ښارونو کې هم د حکومت د هغه پریکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شوی محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې دوه چنده لوړې شوې. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر قاسم جومار توقایف، صدر اعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګه ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داسې یو حالت د رامنځته کېدو تمه نه کېدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد و. کوم څه چې نن پېښ شول د تمې خلاف و او د قزاقستان او د سیمې دپاره ډېر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنیو له قوله ویل شوی چې د ولسمشر له مړنۍ بهر او د الماتی له عمومي اداري ودانۍ سره راټول شوي مظاهره کوونکو ډنډې او سپرونه له ځان سره لیږدول. مظاهره د یکشنبه په ورځ د جناوژن په سیمه کې پیل شوه او په چټکۍ سره دغه هیواد نورو سیمو ته خپره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پیښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې دغه هیواد د نورو خلکو په پرتله ډیره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په هغه ځای کې د تیلو د بیو د لوړیدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیه به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نور سلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19مې بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنی ده چې دای باور لري دغه مظاهرې په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولای شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لنډ وخت لپاره غلي کې، خو په اوږدمهاله کې به دغه ستونزې ته رسیدګي کول ډیر سخت کار وي.
د قزاقستان حکومت چې په روسیه کې د پوتین له حکومت سره ټینګ اړیکې لري، همدارنګه د انټرنیټ ځینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
د امریکا د سولی په انسټیټیوټ کې د مرکزی اسیا د چارو کار پوه ډاکټر کیوین هلف په قزاقستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه زموږ د همکار احمد الله ارچیوال سره په امریکا کې ویل دي چې د قزاقستان د وضعیت له امله په سیمه کې د روسیې رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هلف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او مظاهرو لامل څه دی، ځینې څرګندونې کړې چې مهم ټکي تاسو ته دراوړو.
You know, I think there are a couple of things.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عوامل په توګه دیږي خوروان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې بخوا هم مظاهره او اعتصابونه شوي، خو هغه چې دا ځل نوې دي هغه دا دي چې زیاتره هیوادونه له کورونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یو ستونزه ده. اگر چې د قزاقستان حکومت د کورونا په وړاندې ښه مبارزه وکړه، په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د بخواني ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثباته حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کاله وړاندې د شوروي اتحاد بخواني ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاد واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه لمانځنی هم له دې مظاهرو سره یو ځای روان دي. وروستۍ خبره دا ده چې شاوخوا شل کاله وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکي پانګوال سیستم سمونې غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د لمانځنو وخت هم دی. له دې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سر یې راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسکر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره یې زور زیاته کړي، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
That's very difficult to say.
دا ستونزمنه ده چې سړی وړاندوینه وکړي. له مظاهره کوونکو سره د حکومت له خوا تاوتریخوالي کچه ښیي چې حکومت به د مظاهره کوونکو سختو ځپلو ته مخه کړي. له دې بر علاوه د روسي پوځیانو راغوښتل دا ښکاره کوي چې حکومت دا ستونزه په زور حل کول غواړي او دا مظاهره به په یو سولیز انقلاب بدل نه شي.
اگر چې د امریکا حکومت په دغو مظاهرو کې لاس لرل رد کړي، روسانو امریکا په دغو مظاهرو کې پر لاس درلودلو تورنه کړي، فکر کوي دا کار به د روسیې او امریکا او یا روسیې او لویدیځې نړۍ ترمنځ یو لانجره رامنځته کړي؟
I think it remains to be seen.
زه فکر کوم دا به معلومه شي. روسانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي. دوی وایي چې په دغو مظاهرو کې خروزل شوي بندنی اتباکه کړ دي، خو دوی نه وایي چې دغه اتباک څوک دي. دوی همدغه خبره د مسکو په مشرۍ د توریزم یا د تړون سازمان د عسکرو درابلو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي. یو دل چې د روسیې په پارلمان کې دوی د دغو مظاهرو پړه پر امریکا اچوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوځي اډه جوړول غواړي. په قزاقستان کې ډېرې اوازې خپرېږي. د روسیې رسنۍ په ډېره ناقرارۍ هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پړه ور واچوي.
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري، خو دا ځل مظاهره د دغه هیواد په ډېرو برخو کې روانې او ډېرې شدیدې دي. دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري؟
I think this is a really important
ز فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی. که تاسو 1990 میته وګورئ، د قزاقستان خلک د شوروي په ټوټه کېدو خفه وو. خلکو به ټوکې کولې چې د شوروي نورو 14 جمهوریتونو شوروي پریښود، خو روسانو قزاقستان پریښود. قزاقستان له شوروي آزاد شوی وروستنی جمهوریت وو، خو دیرش کاله وروسته اوس نوي خلک دي. په قزاقستان کې داسې یوه ملي همغږي او پیژندګلوي رامنځته شوې چې په دغه هیواد کې د روسیې د رول په اړه پوښتنې کوي. دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهېدلو یوه لمحه وي چې دغه هیواد اوس داسې یوه پیژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمني ولاړوي لري.
د قزاقستان روان حالت به د مرکزي اسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري؟
So, I think one thing to really
هغه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول، هغه د برژنیف د پخوانی ډاکټرین چې کله شوروي پر یو جمهوریت برید کیږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي بیا راځوند کېدل دي. موږ دې ته د پوتین ډاکټرین هم ویلې شو. په بنسټیز توګه د پخوانی شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته راغلي چې دا کار موږ پخوانه ولیدلی. دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي. په مرکزی آسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي. تر دې مهاله روسیه په نورو سیمو کې مختوه. د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیه به د امریکا لخوا د افغانستان له پریښودو وروسته رامنځته شوې امنیتي تشه ډکه کړي. د منځنۍ آسیا پنځو جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله، هغوی به د تیرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا او متحدینو په تایید ده چې د لوکا اشنکا پر رژیم باندې د بیلاروس د خلکو په مقابل کې د خپل ظلم او وحشت او له بین للي نارمون نه ده د څرګند سپکاوي له کبله بندیزونه لګوي. امریکا، برطانیې، کاناډا او اروپایي اتحادې په یو منسجم کوشش کې پر رژیم او په هغه چا باندې چې د رژیم ملاتړ کوي اضافي بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن اعلان کړ د امریکا خزانه وزارت په داسې حال کې درې هوایي شرکتونه په ګوته کړي دي چې شتمنی کنګل شوې ده او په دوه دیرشو هغو کسانو او مرکزونو باندې بندیز لګول شوی ده چې د رژیم ملاتړ کوي او د دې په ځپلو کې اسانتیاوې برابروي. د امریکا پراخو شبو بندیزونو د بلاروس د خپلواک پور سره د ځینو معاملو په باره کې د محدودیتونو سره بین المللي مالي مرکزونو ته د بلاروس لاسرسی هم محدود کړی دی. برطانیا د بلاروس اته هغه ادوه د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی چې د زاپلو او بشري حقوقو د سرغړونو مسؤول او د او جی اس سی بلاروس کا لیشتمنه کنګل کړی ده چې د پوتاس په نامو د کیمیاوي سرې د نړۍ یو دستورو تولید کوونکو نه ده. کاناډا له بشري حقوقو نه دوامدار سرغړونو په ارتباط په څلیرشتو کسانو او مرکزونو باندې بندیزونه لګولې دي. د دې د نوې اقداماتو هدف په بلاروس کې هغه مرکزونه دي چې د توریزم، پاوز، دفاع او په امنیتي خدمتونو کې دخیل دي. اروپایي اتحادیې په بلاروس کې په 12 کسانو او 12 مرکزونو باندې بندیزونه ولګول چې په دې کې د بلاروس نفت، تیل او تولید کوونکي شامل دي. د دغه معرفي شو کسانو سره یو ځای اروپایي اتحادیې د دولتي هوایي چلند بلاویا په شان مرکزونه هدف ګرځول دي او د توریزم دولتي شرکت سند او کوروت چې رژیم ورباندې لدې کبل متکیده چې لزګونو زره غیر قانوني مهاجر پیاوړي کوي چې غواړي د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا سره د بلاروس د سرحدونو له لارې ننوځي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن ویل اوسني اقدامات زموږ کلکه پریکړه څرګندوي چې د ظالم رژیم په مقابل کې اقدام وکړو چې مخ په زیاتېدونکي توګه بلاروسان ځپي، د اروپا سولې او امنیت ته تاوان رسوي او د هغو خلکو سرغړونو ته دوام ورکوي چې غواړي په ازادۍ کې ژوند وکړي. دغه بندیزونه د لوکاشنکا د رژیم په ځواب کې لګول شوي دي چې له نورو ملکونو نه راغلي بې وزله سیاسي پناه غوښتونکي په بې حسه توګه استثماروي. د دې لپاره د ایو دولتونو سره د خپل سرحد سره د سیاسي پناه غوښتونکو قاچاق کول ارکسترا کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د لوکاشنکا په رژیم غږ وکړ برسیره پر نورو شیانو د مستقلو مطبوعاتو ځپل پای ته ورسوي. سیاسي مخالفین او نور بلاروسان او ټول سیاسي بندیان خوشی کړي. دیموکراتیکو مخالفینو او مدني ټولنې سره په صادقانه ډیالوګ کې بوخشي او د بین المللي څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن څرګنده کړه د دوی د بشري حقوق او اساسي ازادیو په ملاتړ کې د بیلاروس د خلکو سره د ودرېدو په ترڅ کې امریکا به د معاملې کولو لپاره او د بیلاروس سفیرۍ ته په ځواب ویلو کې د لوکاشنکا د رژیم سره قیمتونه لوړ کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.